السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مخام شپږ بجې شوې. پر روانه نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اکرام الله اکرام او عبید الله عبید د تخنیک په برخه کې همکاري کوو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میاشت کې نږدې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروري دی. د هلمند یو شمېر اوسیدونکو د ایران پر ضد مظاهره کړې دي. دا یو شمېر نور خبری مطالب مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي، خو په پیل کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سر لیکونه. د 209 شاهین قلوردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالویدو په پیخه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوي قومندان نن خپل دنده پیل کړه او دمشق ته نږدې د سوریې په یوه پوځي هوایی اډه کې تیره شپه زورورې چاودنې وشوې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه. جنرال میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان پر دنده ګمارل شوی، نن په کابل کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تاکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بدل کړي، خو د زیاته کړه چې پر تروریستانو هم فشار باید زیات شي.
باید په تروریستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د ګواښلو لپاره استفاده نه کوي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن چې په غونډه کې حاضر و وویل چې په طالبانو کې لا هم داسې کسان شته چې سوله غواړي، خو د نورو کسانو لخوا جګړې ته هڅول کیږي. نیکلسن پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنې ومني. د 209 شاهین قلوردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالویدو په پیخه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا د قلوردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې ته روانه وه، خو سمدستي له الوتو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه.
بعد از برخاست از میدانچه قلوردو صدای شاهین دچار عارضه تخنیکی شدن و از فاصله در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند که در نتیجه از سقوط دو نفر از نیروهای امنیتی شهید شدند، یک نفر پیلوت از بین رفتند که البته پیلوت هم دستگاه خارجی بودند.
خغلی رضایی زیاده کرد چه په پیخه که هم در از دو نور افغان سرتیری او یو بهرنی پیلوت هم تپیان شوی. د شاهین قلوردو ویان وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه بهرنی پیلوټان د کوم هیواد اتباع دي. افغانستان د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو لپاره خپل لوبډله نن اعلان کړه. د کرکټ بورډ د غوراوي د کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د ولس کسیز لوبډلې غړي چې نوی لوبغاړی منیر احمد کاکړ د ریزرو ویکټ ساتونکو په توګه پکې د اعلان کړ، خو دولت زدران چې د ډاکټرانو د سپارښتنې لمخې تر درملنې لاندې دی په لوبډله کې نشته. د آسیایي جام لوبې د رواني سپتمبر میاشتې په 15 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي او د سپتمبر تر 28 پورې دوام کوي. په دې لوبو کې شپږ ټیمونه په دریو ګروپونو کې لوبې کوي. په یوه ګروپ کې به افغانستان چې د کرکټ د نړیوالې شورا د پوره غړي په توګه د لومړي ځل لپاره آسیایي جام ته ځي له بنګلاديش او سریلانکا سره، او په بل ګروپ کې به هند، پاکستان او یوه بله لوبډله چې د لارموندنو له پړاوه به غوره کیږي لوبې کوي. د افغانستان د نفوسو د ثبت مرکزی اداره وایي چې له حکومت څخه په یو رسمي مکتوب کې غوښتي دي چې د لوی ملي ائتلاف لخوا د راټولو شویو تذکرو د څرنګوالي په اړه څېړنې وکړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې زرګونه د جعلي سټیکرونو لرونکي تذکرې نندارې ته وړاندې کړې. د نفوس د ثبت د مرکزی ادارې ویان روحله احمدزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت باید د دې تذکرو د څرنګوالي په اړه جدي څېړنې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم نن همدا غوښتنه وکړه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې د خبرو پر مهال د سوریې په ادلب ولایت کې د احتمالي انساني فاجعې په اړه خبرداري ورکړ. د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونه پر ادلب چې د وسلوالو مخالفینو وروستی سنگر بلل کیږي د توپونو ډزې پیل کړي او نور قوتونه هم له څو نیو رئیس د دې ولایت پر پوله راټول شوي او عملیاتو ته تیاری نیسي. پاپ نن د یکشنبې ورځې د مراسمو پر مهال وویل چې د جګړې باد لګیږي او له ادلب څخه د احتمالي بشري فاجعې د ګواښ خبرونه را رسیږي. هغه د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې خبرو ته کښېني. زه بیا هم د زړه له تله پر نړیواله ټولنه او د جګړې پر ټولو ښکېلو خوا وغږ کوم چې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم د ډیالوګ، ډیپلوماسۍ او خبرو اترو له وسایلو کار واخلي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. پاپ د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې دمشق او مسکو په دې وروستیو کې په ادلب کې د عملیاتو خبرداری ورکړی. دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي اډه کې تیره شپه زورورې چاودنې وشوې. څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حملې بولي، خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي په یو غرني سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د المزه په هوایي اډه کې چې یو غرنۍ سلاکوټ دی احتمالا د اسرایلو توغندي لګیدلی. ښاغلي عبدالرحمن همداراز وویل چې د چاودنو مرګ ژوبله هم پیښه کړې، خو د شمیر په اړه یې د څه ونه ویل. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په تیره اګست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او ژمنه یې وکړه چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبه وروسته له هغه وکړه چې د نړیوالو لخوا پرې فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. سعودي عربستان او سنی متحدان په یمن کې د ایران له ملاتړه له برخمنو حوثي اغیانو سره جنګیږي او د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن ډېره برخه د حوثیانو په ولکه کې ده.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 اف ام سپاو د میډیم په 12.9 رانه اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده.
متاسفانه یو شمېر د دغو تذکرونو چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وي.
او د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د ایران په ضد باندې مظاهری کړي. همدارس د افغانستان د نفوسو د احوالو د سب مرکزی دروي د افغانستان لوی ملي ائتلاف لوري چې کومي تذکيري ننداري توړند شي وي زيني جالبي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مشر د سوری د جګړې په تر ټولو مهم اړخونو غږ وکړ چې د دې هیواد په شمالي ولایت ادلیب کې د ملکی وګړو ژوند خوندي کړي. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر شپږنی مو بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. نو اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپل دنده پیل کړم داراز ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅ کله د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوې قمندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم پر وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر وړ وباله. حدیث پردیس نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي تروریستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري، خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. دغه امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې.
You must ensure terrorists can never use Afghanistan as a safe haven to threaten the world.
دوی وی باید په ترورستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د ګواښلو لپاره استفاده نه کوي. په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به زه د دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همداراز له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو، ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکولسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو او استازو هم ګډون کړی و. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکولسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستي ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاد غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. د ښاغلي محب خبر افغانان به د سولې او ثبات د ټینګښت، د عدالت د تامینولو او د ښې راتلونکي لپاره له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دی وی ښاغلی میلر، موږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. موږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅکله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وو. جنرال جان نیکولسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي دغه شان د سولې وروستیو هڅو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان تر بل هر وخت زیات د سولې ټینګښت ته نږدې شوی دی.
له ازادي راډیو نه د شپږو بجو خبري مجله اوري. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي د روایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف لولوري چې کومې تذکيرې نندارې ته وړاندې شوي ځینې جالي وي. د دغې ادارې ویان روح الله احمد زینن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی سو موضوع د کشفي ارګانونو لولوري وڅېړل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړي څو په خبره د انتخاباتو د ملي پروسې د بوتاش مخه ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکيرو نندارې ته ایښودل چې د دوی په خبره یو شمېر یې جالي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغې ادارې بیان رحول احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا تر سره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر دغه تذکرونه چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وې هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا، ټول جعلي وو. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسي غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد درې دېرش ولایتونو نږدې یو میلیون داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هېواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي تر څو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډپ کړي مخه ونیسي. ښاغلی هاشمي وایي چې د نوملیکنې پر مهال د شته نامنیو له امله د سټیکرونو شپږ جلده کتابونه ورک سوي چې دوی هغه باطل اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزي ادارې مسؤلین وایي چې د تذکیرو د ویش د کمپاین پر مهال شاوخوا 2000 تذکیرې ورکې سوي چې دوی سریال نمبر باطل اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي، عدلی او قضایی ارګانونو نظر هم را واخلو، خو بریالی انسو په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي.
زموږ هیله واکنده ده چې د هغو له درغلیو او پراخه تقلب او فساد څخه د ټکو ټاکنو مخ ونیسو. زمون ټول هیوادوال کولی سي چې راسي د اسناد د نږدې نه وګوري، ویڅړي، ارزیابي کی، تحلیل او تجزیه کی.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وای د تذکیرو په ملي کمپاین کې چې تیر لمریز کال کې پیل سوی وو شاوخوا 15 میلیونو په شرایطو برابر او کسانو تذکيري اخیستي چې 2.5 میلیونه ډیټابیس او معلوماتي بانک ته سپارل سوي او په نورو هم کار روان دي. د غشند انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي وای چې دوی پرمختللي وسایل لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلي مخه ونیسي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د خزو چارو وزارت په دولتي مهمو بستونو کې د خزو پر کمرنګ حضور اندیښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک په حکومت کې د خزو د ګډون لپاره د پالیسیو د سمولو په دریم کانفرنس کې چې د پروموټ یا د میرمنو د هڅونې پروګرام لخوا چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تمویلیږي جوړ شوی و. تمه و خوده چې د خزو لپاره د پروموټ پروګرام په تطبیق سره به په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه ډیره شي. بلخوا د پروموټ پروګرام ځینې ښوونکو وایي وویل د دغه پروګرام عملي کېدل په مرکز از اولتونو کې په دولتي ادارو کې د خزو پر رول مثبت اغیز لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي سره له دې چې په هیواد کې د میرمنو د ظرفیت د ودې په خاطر ډیر بنسټونه فعالیت کوي، خو لا هم په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کم رنګ ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یک شنبې پر ورځ په حکومت کې د خزو د ونډې په خاطر د پالیسیو د اصلاح دریم کانفرنس ته چې د پروموټ پروګرام لخوا جوړ شوی وویل حکومت دې په دولتي ادارو کې د خزو د ګډون لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زنان
خندونه باید لمنځ یوړل شي او د میرمنو ظرفیتونو ته باید ډیر کار وشي ترڅو دوی وکول شي د رهبرۍ ترکچه کار وکړي. له دې سره چې خزي په ډیرو ولایتونو کې په کار بوخت دي، خو له بده مرغه په هغو برخو کې چې دوی بوخت دي یا اجباري دي او یا هم په ټیټ پوستونو کې کار کوي. زموږ هیله ده چې په ځینو ولایتونو کې د خزو د ریاست ترڅنګ په ځینو نورو ریاستونو کې هم دوی حضور پیدا کړي،
هم زنا حضور پیدا وکنه.
میرمن ورده ګویل نامنی تبعیض جنسیتی او جنسیتی کړنې هغه لاملونه دي چې په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کم رنګ کړي ده. د کار د زده کړې پروموټ پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په خاطر جوړه شوې ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د معلوماتو له مخې د امریکا د پراختیا ادارې 200 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 22 نه خزه په دولتي ادارو کې په کار بوخت دي. ل دې وړاندې د خزو شبکې او یوشمیر نورو مدني بنسټونو هم په مهمو دولتي بستونو کې د خزو لکمرنګ حضور شکایت کړی وو. په ورته وخت کې د پروموټ د پروګرام یوشمیر خوونکو لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پروموټ پروګرام په لیکول په حکومتي ادارو کې د خزو پر رول مثبت اغیز لري. لډلې مرسل افشار وویل
د دغه برنامه یوازینی مقصد په بیلابیلو دولتي سکتورونو کې د ښځو ځای پر ځای کول دي او پالیسی چې جوړیږي د ښځو د وضعیت د ښوالي او ملاتړ په هدف دي، سو دوی وتوانېږي چې په حکومت کې ښې وځلیږي او داسې مسؤلیت ولري چې ځواب ورکوونکي واوسي. دغه پروګرام په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره یوازینی لاره ده.
بلخوا د پروموټ د پروژې رئیس میرمن زین جلبرت چې په د کانفرنس کې ګډون کړه وویل چې دوی د پروګرامونو لمخې هر کال په دولتي ادارو کې د خزو ونډه 2% زیاتیږي. د نوموړي په وینا تر 2000 کال پورې د پروموټ پروګرام په تطبیق سره به په دولتي ادارو کې د خزو ونډه 30% زیاته شي.
اوس هم ورزو هلمند ولایت د هلمند اوسیدونکو د ایران پر ضد لاریون کړی. د لخکرګاه په سلګونو اوسیدونکو د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو سرګندونو په ضد لاریون وکړو. جواد ظریف څو ورځې وړاندې د یو ایراني ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو که چیرې افغان حکومت د هلمند سیند د اوبو نه د دوی حق ورنه کړي، د نورو لارو به هغه ترلاسه کړي. که څه هم تر اوسه دا نه دي ویل شوي چې نور یعنی کومې لارې، خو د هلمند اوسیدونکي وایي د جواد ظریف دا خبرې مغرضانه دي او باید وضاحت یې وغوښتل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې زموږ کمکار الیاس دایره کوي.
د مدني فعالینو په شمول د هلمند سلګونو اوسیدونکي د لشکرګاه ښار لارو کوڅو ته راوتلي دي او د ولاریون په ترڅ کې د ایران په صد ښارونه ورکوي. د هلمند اوسیدونکي وایي د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف هغه څرګندونې مغرضانه دي چې په دې وروستیو کې د هلمند د سیند اوبو په اړه د یوې ایراني تلویزیوني شبکې سره کړي دي.
د موږ د دې اوبو حساب غواړو او د دې اوبو د تیر او تللو اوبو حساب غواړو چې ایران ته کمې اوبه تللې د دې حساب غواړو
په نه ورکوالو بچه ټول په ورکو ځان په ورکو بالکل یې نه ورکو. افغانستان چې شی لري خوار غریب ملک ته هېڅ شی نه لري. موږ په خپله اوبه نه لرو چې کوم چې ات وایي وایي کوم چې موږ دغه وایي خو اعتمان یو شی نه لرو ولې ورکو.
د بهرنیو چارو د وزیر د وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې خپل تصمیم ونیسي. دوم، هغه اوبه چې په تیر وختونو کې په مسلسل ډول ایران هیواد ته اضافه تللي دي حساب دې ورسره وسي. دریم، د هلمند رانده ولسنه به تر هغه قرار کښېننې تر څو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل خبره نه وي اخیستې.
نو موږ په دغه عقله باندې مقصد موږ خپل شرم په دا اوبه ورکوو خپل موږ څه عایدات چې موږ دغه اوبه لرو موږ بشې نه لرو.
جواد ظریف د ایران د یوې تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د هلمند د سیند په اوبو کې د خپل حقابې پر سر د افغان حکومت سره خبرې روانې دي. کله کله هره اونۍ د افغان لوري سره په دې اړه بحثونه لري. جواد ظریف ویلو کچیر د قانوني لارو اوبه تر لاسه نکړي نور لارې او فشارونه هم ستچې د هلمند سیند څخه د اړتیا وړ اوبه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کڅو هم ندی ویلي چې څنګه او کوم نور لارې دي چې دوی به د هلمند سیند اوبه تر لاسه کوي. خو د هلمند لاریون کوونکي وایي ایران همیشه د حکومت وسلوال مخالفین او سیمه ییز تروریستان هڅولي دي چې په افغانستان کې بندونه وران کړي او نامنوي ته لمن ووهي.
ایران موږ مخالفین ټول ایماکی سلاوی ورکی راولی موږ په بندو باندې عملی کوي موږ بندونه د مابې نه وړي
فرزای د دې چې باید لا چر کړی وای د همکاري او د انډیواري او د دوستی نور به هم زیری حقونه موړي زغری حق مطلبي د ټول هیواد وته مدا غشتنه ده چې باید نور موږ په هیواد کې لاس وهنه بند.
که څه هم د هلمند چارواکو په دې اړه د خبرو ډډه کړې او غیر د مرکزی حکومت کار بلل دي خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی. په 1950 مریز کال کې په هیواد کې د وخت د حکومت لومړی وزیر موسی شفیق د ایران د حکومت له مسولینو سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ایران ته په هر ثانیه کې د هلمند له سیند نه 22 متریک مکعب اوبه چې ټول کال کې 1500 متریک مکعب کیږي ورکول کیږي خو د ایران حکومت داوا کوي یاد مقدار اوبه نه دي ترلاسه کړي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
اوس بیرته راګرځو کابل ته. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میاشت کې نږدې 1900 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل نن وویل چې د اګست د میاشتې د اندازه شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي د دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنګ د ښکېلو خوا په پاملرنې او د استخباراتي تکتیکونو په رعایت کیدلی شي چې دا وخت ورته پام نه کیږي. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د تیری میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکی افغانان وژل شوي او 1540 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډیروالی ښیي. نوموړی د جنګ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډیریدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورټ چمتو کړی دی په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې 261 کسان شهیدان شوي دي او 1500 نه زیات شوي دي زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې د شمیرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډیره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. د شمیرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اگست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او لاغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپورونو لمخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې بیا 9 کسان وژل شوي وو او 45 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې کښکیل خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي تر ډیره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدی شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی، خو یو صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفر یې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي کې جلوګیري هم وشي او حتی دغه مرګ کمکړی هم وشي.
دی وایي کلیو بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسیدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکي وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري د اروزګان ولایت دولتي شورا مسؤلین او عام خلک ادعا کوي چې د هندوستان هیواد لخوا مرسته شوي غنم د دغه ولایت د ولایت مقام مسؤلین پر خپلو مامورینو او خپلو خپلوانو ویشي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اروزګان ولایت خلک او د ولایتي شورا مسؤلین ادعا کوي چې دغه ولایت د ولایت مقام مسؤلین د هندوستان هیواد لخوا مرسته شوي غنم پر خپلو مامورینو او خپلوانو ویشي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې رواني جګړې او وچکالی سخت ځپلي، خو د اروزګان ولایت مقام مسؤلین د دې پر ځای چې لاسنیوي وکړي ولې د دې په نوم راغلي مرستې ترې ګرځولي او پر خپلو مامورینو ویشي. دی وایي په کورونو کې دومره څه نه لري چې په ورځ پرې تېره کړي، نو باید دولت یې لاسنیوي وکړي او خپل حق حقوق یې ورکړي.
زما نوم وره مجاید دی. واجد صاحب سره نه د ماوین سره مولې د شورو دغه موږ خلکو ته کوشش مامورین یې هغه خلکو ته وره مسلمانه رسیږي چې په حکومت کې وظیفه لري، په حکومت کې وره تنخواه لري او هغه د خدای بچرګان شورو ګډ ورځ وره پروازانه کې ولاړ یو خوول خروزانه نسته وره په میاشتو میاشتو خلکو دل نه ده.
زما نوم چې دی سادات دی، دروازګان ولایت اوسیدونکی یم، د شهید اساس ولسوالۍ یم. او اولین وار چې دا غنم رااله په رجوی کې دا اعلان نه کېده چې دا د جنگ زپلو د دې خلکو سره کې شي یا مې ویني یا ور د جنگ په دغه کې یا پښاور کړی یا لاس ور کړی یا بل شي. اولین ز خپل د دې ثانیه شاهد یم چې د زراعت ریاست ته ځتلې ومه یا د مکتب مکتبیان اتل تذکیرې راوړلې یا مامورین اتل ور دې خلک راتللې چې معنی هغه خلک ته دا غنم ورکول کېدل.
دا په داسې حال کې دی چې د هندوستان هیواد لخوا له مرسته سو غنمو څخه 1318 ټنه غنم تیره ونی اروزګان ولایت ته راورسېده.
زمونږ غاګله ازادي راډیو ناوري درنوستان اوس هم د دې خبري مجلې وروستي راپور ته ورزو. د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مشر د سوری د جګړې پر ټولو مهمو اړخونو غږ وکړ چې د دې هیواد په شمالي ولایت ادلیب کې د بشري حقوقو دفاع او د ملکی وګړو ژوند خوندي کړي. پاپ فرانسیس دغه غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې پر دې ولایت چې په سوریه کې د یاغي وسلوالو وروستي سنگر بلل کیږي د بشار الاسد د رژیم او د هغه د ملاتړو ځواکونو د پراخه پوځي عملیاتو پیلېدو ته تیار نیسي. په ډېر تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې په ادلب ولایت کې د جګړې له پیلېدو سره د یو بشري ناورین خبرداری ورکړ. د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې ادلب او شاوخوا سیمې د سوریې د رژیم ضد یاغي وسلوالو وروستی قوي مرکز ګڼل کیږي. پاپ چې په واتیکان کې د اکشن بې د ورځې په مذهبي مراسمو کې خپلو پیروانو ته وینا کوله وویل چې د جګړې د پیلېدو خبره ډېره ګرمه شوې او د یو بشري ناورین د پیښېدو خطرناک خبرونه ورسیږي.
سپیرانو انکورا 20 دی ګوېرا.
پاپ د سوریې د جګړې له مهمو لوبغاړو وغوښتل چې پر دې ولایت د جګړې له پیلېدو سره د بشري حقونو دفاع او د ولسي وګړو ژوند خوندي کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې د بشار الاسد رژیم ځواکونه له څو اونیو راهیسې د ادلب له پولو سره ځای په ځای شوي او هره ورځ د یاغیانو پر سنګرونو بریدونه کوي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر په نړیوال ټولنې او نورو لوبغاړو غږ وکړ چې د بشري نړیوال قانون او د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته په درناوي د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو څخه کار واخلي. په وروستیو ورځو کې دمشق او د هغه مهم ملاتړي موسکو په کراتو پر دې ولایت د جګړې د پیلېدو خبرداری ورکړې. ادلب چې له ترکیې سره پوله لري پکې د فعالو د اسد رژیم ضد سخت دریځو تر څنګ د سوریې له نورو سیمو چې حکومتي ځواکونو نیولي هم وسلوال ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا پر ادلب یوه پراخه حمله به په دې ولایت کې چې نیمایي نفوس یې له نورو سیمو ورغلي کډوال جوړوي نور شاوخوا 200,000 خلک له خپلو کورونو بې ځایه کړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حکومتي ځواکونه به ټول ادلب ته داخل شي او د دمشق اصلي هدف هم د النصره وسلوالو په نښه کول دي. هغه همدارز ویلي چې ځواکونه به هڅه وکړي چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو مخه ونیسي.
درنو دوستانو، زمونږ غاګل ازادي راډیو نوري د پښتو نیم ساته خبری مجله مو پام دی ځای پات رسیږي. راتلونکو نیم سات دری خبری مجله ته ځانګړی شوی. احمد انیش سټډیو ترغله وختم شپږ بجې او دیرش درچې شوی.